افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبري سوي نه دي. دا هم ورته چې په انډونیزیا کې د سونامي او طوفان له کبله د مړو شمیر تقریبا 400 کسانو ته رسیدلی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي پیل سوي. په بدخشان ولایت کې د حکومت او وطن وسوال مخالفین وژل سوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډول دفاعي راکټ سیستم ورکول پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شوراوي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یو ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې نه دي سوي. نه د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کیږي اوازې دي او دا اوازو مخه څوک نسی نیولی. دا په داسال کې د چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د پروان سیمه چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نور ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تم به ورسول. ښاغلی سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قریمناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت او وطن وسوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي چې وطن وسوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښه د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو د خپل منځي نښتو له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنیو اندېښنه شوي او له حکومت غواړي چې امنیت ته یې تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر نیول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي نسي، هغوی به ونیسي کړای چې خپل پروګرامونه په لازمه توګه له خلکو سره شریک کړي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چړو ټپیان کړل نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 کلن افغان تېره ورځ په راونسبرګ ښار کې پر خلکو برید کړی و چې د پیښې پر مهال ونیول سو. د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري، پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلي چې تر اوسه د وژل سویو 340 اتیا تنه یوازې په پالو ښار کې دي، خو خبرداري ورکړي چې شاید شمېره نوره هم لوړه سي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډیرو هغو سیمو کې موندل سوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړي دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې سوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات سوي او ودانۍ زیانمنې سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډول دفاعي راکټ سیستم ورکول پیل کړل. سرګی لاوروف تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا تدابیر په سوریې کې د روسیې سرتیرو د بشپړ خوندیتوب لپاره نیول سوي دي. تر دې وړاندې واشنګټن او اسرایل د دغه اقدام په اړه مسکو ته خبرداری ورکړی. او د سوریه حکومت او اردن سره د نسی پنوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل شو. درې کاله مخکې د یغیانو لخوا تړل سوی وه. د سوریه د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول سوی وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوی وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریه د ترانسپورت وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د سوریه او اردن ترمنځ پوله کې د دغو سوداګریزو لاریو تګ راتګ نن پیل سو. د دغې لارې به په کال کې میلیاردونه ډالر په ارزښت سوداګري کېدلې چې له تړل کېدو سره یې د سوریه او د ګاونډیو هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي وو چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره د دوی په وینا باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بېرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. د خبرونو پای
توسي ازادي راډیو ته واژه است. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سولې عالي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شته په خپلو کړنو کې بریالی نه وي.
دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي له کبله نږدې 400 کسان مړه شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمی او مستقیمی خبری سوی ندی. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي، له رویټرز آژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی و. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دوی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیخ پنه خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دي د شایعات او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار د سیګرم دي چې څوک مخه نشینی ولای. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې وروسته لاغي کوي چې د رویټرز خبری آژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیرونې په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبری آژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې پاتې شتمه نیټه کیږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
د ویزه ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسلوالو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړي دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او دغه هیواد لاسوهنه ګڼي.
ومردل چې د افغانستان د سولې علي شوراوې تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې سوې نه دي. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې بالاخره به دواړو لورو د سولې خبرو ته کښېني. یوسف خان ځدران د سیاسي مسایلو د تحلیلګر خوشحال خلیل نظر په دې اړه راخیستی.
فکر کوم دا د ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونې کېږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرفه په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کتنې هم شوي، لکه څنګه چې ویل کېږي اعتماد په زیاد حد کې نه وي. کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي، هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه ایستولی دوی دا خبرې د باندې راوباسي. کوم معلومات مخته راځي نو دې نه معلومېږي چې په ډېره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر شوی ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د سرکینی او مشخص موضوعات باندې سر
خلیل صاحب ساسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی او هغه د ولیکېدو په حال کې دی. یعنې دا هوبه و هغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په داخلو کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبرو ته یو جته رسیدلی دي، هغه وروسته یا د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خپره کړي دي، نو بیا دلته دوی دي خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پښه ایستلې ده د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نه شي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نه شي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
یو خو تاسو اشاره وکړه چې د طالبانو خپلې لیکنې ممکن کمزوري شي، هغه یو وجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونه شاید هغه هم مطراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کېږي، پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبان نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغه مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري، هغه کړۍ یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې دوی سره دي، دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقع شي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبرې چې دوی کوي یا مذاکرات دوی کوي په اسانۍ افشا کړي، ځکه دوی اکثره که موږ تېرو تجربو ته وګورو نو دې نه موږ ته معلومه کېږي. نو دغه خپله دغه زمینه مساعده کړې دغه یو خپله یو فرصت ده، او که دې فرصت نه طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس له لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی حتماً یو نتیجې ته شاید ورسي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې د سولې علي شورا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د ممکنه پړاوونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه ګټوره بولي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دغو الوتکو کارونه باید زیاته سي. ځینې کارپوهان وایي چې د دغو الوتکو څخه باید په جبهي جنګو کې استفاده وسي. واصل وصال راپور لري.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د F-15 جنگي جټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنگي جټونو سره به د طالبانو مورچلې خاورې ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بل شپه د طالبانو په موازو باندې د F-15 شالوتکو هوایي بریدونه کړي، د افغانستان د حکومت د افغانستان ولس سره د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري. هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوی دی، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حمله سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکی امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حمله کړې. اف 15 پرمختللي جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللي ټکنالوژي سمبالې دي او له رادار نه د تیښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایي حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمېر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 149 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 250% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لوی ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنگي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تروریستانو د لمنځوړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنگي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهه جنگونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 در شمله تخریب زیات ده او ملکی تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. خغل مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنگونه په چریکي ډول پر مخ وړل کیږي نه جبهه. نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید له جنگي تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره داده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونو ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کم مرګ ژوب لاړوي او هدف په دقیق ډول له منځه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ بے پلار کړو، مونږ بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
دولس جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چاره سنجول سوې ده. نور له خان محمد سین نه.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ناامنیو اندېښنه ښیي او د خپلو مبارزو پر وړاندې خنډ ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو او د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشویش ته ده. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د پنځو شپږو میلو سره پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځي. فعلا حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه دی نیولی چې کاندیدان ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده سوی. زموږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمیږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوي او تر شپږویشتمه به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان بندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم په ټول افغانستان کې پولیس ته دنده سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیزې مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیسو ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دې بنسټ رئیس وایي چې په دې برخه کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزورو کړنو له کبله عدالت او توازن تر پښو لاندې سي. واصل ویسل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وڅېړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښودل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږ حد نه چې کمیسیون ټاکلې ډېر زیات به وي، او دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسیال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفیع رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې یاد کاندیدان له 150 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې جریمه شوې دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخت مخکې ورغوښتي او سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2 میلیونه او 6 لک افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې عمده موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کوو یو ځل بل چې دغه سرغړونه به مجازات لري، نقدي جریمې لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه دپاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه د دې مالی لګښتونه
دغلستنه متخصصین د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیټې نه چې دنده انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د رسنیو نصارنه ده جلا کار کوي. کاسه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او تسونامي د څپو له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې او مرستندویان په تسونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سوو سره د عجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له تسونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجه یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللي دي. د انډونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګ ژوبلې سربېره سړکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړي دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې واوښتې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنۍ حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پول هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښې یارنوې او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پول ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافي موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې وې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان ووژل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
ومردل چې په انډونیزیا کې د طوفان او تسونامي له کبله د وژل سوو کسانو شمېر تر 300 پورې رسېدلی دی. سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې قوي کامره لري. نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسله کړی دی. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زبیلمند ولایت ناویہ دولسوالی بازار سکی سخت محمد هاشم خبر کوم دغه پیغام برم از مزاوا کلو چاروا کور سوی چې ناویہ دولسوالی او بت صورت کې ته یو چې بیلمند سینه او بغل کته دی خو د غت مقامات په دې توجه څخه د ناویہ سګراتی دولسوالی د ټول او بغو چې یو کښنه د علاقات سره مخ کی سازابی راځي دې رې رمن د ازمو پیغام تر لور چاروا کور سوی والسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم. وروره سید ازادی کارکونکو سرجی ډیر خیش دغه کوو چې د زموږ پیغامونو نشر کړي. موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو، کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درختې و دغه دغه مو ټول وچ اوبه نهسه. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نهسه و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه په دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو، ټول له مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچول، دا درختې مو وچ وچېږي. موږ ته دولت هېڅ توجه نه ده کړې. السلام علیکم.
زله ټول غوادوار د خوښانه کومه چې هغه کسان تعویزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي دا په زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی هغه ملا پیسه کړې ده دا ډېر بېکاره خلک دي دغه ډېر بېکاره کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سر تعویزو والا چې ډېر ناواله چلونه د خلکو سره کړي دي دا ډېر بېکاره خلک د حکومت څخه مدا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې دا تعویزو والا ډېر بېکاره خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوس په ونسان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وای تر دې د مال طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده. په تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کته خبره کړې وه. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول په لخپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نورقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسله والو طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بېرته په شاو تمبول سول. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت وطن وسوال مخالفین وژل سوی دي. د 209 شاین قل اردو چارواکي وایي چې وطن وسوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې داسې مهال وژل سول چې د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو ترمنځ خپلمنځي نښتې وسوله. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنیو اندېښنه ښیي او له حکومته غواړي چې امنیت ته یې تدابیر ونیسي. د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سختې زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل او د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل تل چې درې کله مخکې د ایغیانو لخوا تړل سوی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو څخه واورید. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او سونامي له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر دغو پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالۍ نن په بنگلاديش کې پیل شوې. په دغه جام کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. دغه هیواد تیر کال په پیل لوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغه جام اتلولي خپله کړې وه او سږ کال به له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي په آسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د مالولینو ټیم نن انډونیزیا ته روان شو. د دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د اکتوبر په 3 پیلېږي او 2 اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل د دوی ټیم پوره چمتووالی لري او له خو لسته راوړنو سره به افغانستان ته ستون شي. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پیلوبه کې بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه او د آسیا جام اتلولي خپل کړه. بنگلاديش په 500 اورونو کې 223 هدف ټاکلی وو او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شو چې هند د و لوبغاړو په سوزیدو د هدف د 500 اور په وروستۍ بال پوره کړ. د هند او بنگلاديش سربیره سریلانکا، هنګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام سیالیو کې چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې وشوي ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 500 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 یې په ډېر کم توپیر بایلو دي او له هند سره یې خپل وروستۍ لوبه مساوي کړه.
هر
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کیږي، خو د دغه سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم یو شمیر پوښتنې موجودې دي. دا چې د دغه سیستم د استعمال له امله د شفافیت څومره ډاډ موجود دی، کاغذي تذکیرې او سټیکر به لا هم د استعمال وړ وي او که څنګه. همداشان د نوماندانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو رسمي وخت هم پیل شوی دی. دا چې نوماندان باید د کمپاین پر مهال کوم ټکي په نظر کې ونیسي او د څومره لګښت اجازه ورکړل شوي، دا یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی. د دیونی په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوو. هیله ده د خبرونه را سره تر پایه واوري. هاشمی صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. پایلې له بایومیټریک سیستم نه کو په وروستیو کې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې راتلونکي ټاکنې انتخابات به د بایومیټریک له سیستم نه په استفادې باندې کیږي، او دا مغه غوښتنه و چې له سمو دی رئیس سیاسي احزاب او کول او په دې اړه غوښتنه هم کړیو. د دې سیستم د شفافیت په اړه کراته وایي څومره د شفافیت ډاډ پکې ورکول کیږي؟ سر لدی چې انتخاباتو کمیسیون له پخوانم په شفافیت باندې ټینګار کړی او ډاډ ورکړو.
دې راځي تمنه ارکلا بشي. دقیقا مونږ د احزاب خاص سره پخوانه هم مخالفت نه درلود، پرنسپ کې تایید کړی او هغه هم د افغانستان د خلکو په خیر ګڼو. هغه درې طرحې چې وي هغه وخت کې هغه د وخت کمبود له کبله او هغه چې مالي امکانات نه وو او چې لوجستیکي امکانات یې کم وو، قرارداد او تدارکات یې، موږ دغه یو مسله چې د بایومیټریک وه موږ هغه وخت کې دغه مسایل مطرح کړي. ولې تغییر د قانون موږ ویلو چې دا زموږ صلاحیتونه نه دي، موږ کوی نه شو او دا د نورو ادارو کار دی او په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې هیڅ ممکن نه دی. ولې د نظارت په حق باندې موږ هماغه وخت کې دعوت کړو چې راشئ د شفافیت په خاطر باندې دا روان سره یو ځای شئ او هر رقم نظارت چې تاسو غواړئ مطابق قانون هغه تاسو حق دی. تاسو په حیث د سهمداران یا شریکان د دې پروسې حق لرئ چې نظارت وکړئ. قانون دا حق تاسو درکړئ. د بایومیټریک مسله کله چې حکومت موږ ته شین چراغ وښود، د مالي مسایل حل کړ، د تدارکاتي مسلې په ویژه توګه باندې یا په ځانګړې توګه دا یې حل کړ، نور موږ ته هغه وسایل مهم وو او د دې تطبیق په خاطر باندې بیا هم موږ حکومت سره تماس کې وو او تعهدونه کتبي ترې واخیستل چې تر لسم دولسم د میزانه پورې به دغه امکانات موږ ته تهیه کړي. کله چې دغه مسایل تهیه شي نو طبعا د هغې تطبیق په خاطر باندې هم د حکومت همکاري ته او مرستې ته بیا اړتیا لرو چې انتقال کې موږ سره مرسته وکړي چې دا موږ یو ویشت زره محلو ته تر اته ویشتم د میزانه پورې دا ورسو. نو اوس په کل کې درته ویلی شم چې دا هم د احزابو خواست او هم د افغانستان د خلکو خواست او هم د افغانستان د حکومت خواست، بالخصوص دا خواست د کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دغه انتخابات رڼې اوسېږي، قابل د قبول اوسېږي، کی شفاف اوسېږي. متاسفانه هغه لیست چې هغه نوم لیست چې موږ جوړو او اولی ځل د افغانستان په تاریخ کې جوړیږي، هغه د نوم لیست چې انتخاباتو کې باید دغې نه استفاده شوی مطابق قانون، هغه متاسفانه چې لکه دار شو د هغې شفافیت په خاطر باندې. که هر څومره نور کار شوی وای چې بایومیټریک مسله نه وای، بیا هم به دا لیست د هغې شفافیت تر سوال لاندې وو. نو هیله مند یم چې د دې وسایلو سره څنګه چې تعهد شوی دی چې یو مقدار به نن رسیږي کابل ته او نور به هم تر لسم دولسم د میزانه پورې کابل ته رسیږي، دغه پروسې ته به نور هم شفافیت په برخه کې او دا پروسه به پاکه مخکې ځي او نتایج به هم د غونډو اطراف د انتخابات ته قابل قبول اوسېږي. څرنګه تاسو ولیدل په دوه درې تېرو ورځو کې احزابو ائتلافونو غونډو د دې حمایت وکړو، د هغې نه استقبال وکړو. نو امیدوار یم چې دا لړۍ مسې دوام پیدا کړي.
خو د بایومیټریک سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم ځینې پوښتنې موجودې دي، که لږې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي د بایومیټریک له سیستمه استفاده یعنی څرنګه؟
ډېر زیاته من اول خو یو شی باید واضح اوسېږي چې موږ تر د بایومیټریک تر راتګ یعنی دغه سیستم داخلول په دې پروسه کې زوړ سیستم نه خراب کړو. هغه زوړ سیستم باندې چې موږ مخکې تللی سو تر اوسه پورې چې فعلي سیستم ورته ویلی شم، هغه به خپل په ځای اوسېږي، مغه نوم لیست به اوسېږي، هماغه رنگ وی هماغه مارکر قلمونه چې مخصوص دي هغه به اوسې استفاده کیږي د ګوتو رنګول به اوسېږي فیرز به اوسېږي اون هغه شیان چې مخکې قانون طرحه کړي دي او کمیسیون تر اوسه پورې هغې باندې مخکې تللی دی هغه به پر ځای اوسېږي د هغې په څنګ کې د شفافیت په خاطر باندې دا بایومتریک به اضافه کیږي د دې کنټرول اداره مدیریت نظارت رهبری غونډې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځانګړو مسولیتو له جملې څخه دی او دا د دې یو مشخص دنده ده وظیفه یې ده مسولیت یې ده چې د اداره کنټرول مدیریت وکړي د حکومت برخه دی کې تخنیکی او لوجستیکی ده چې موږ سره همکاري کوي هغه مالي مسایل هغې حل کوي قرارداد هغې کوي او فقط موږ ته وسایل په لاس کې راکوي نو د دې استفاده استخدام او د دې شیوه د استفادې په انتخاباتو په ورځ کې دا هغه مسایل دي چې د ټاکنو خپلواکه بیسون د ویژه صلاحیت له جملې څخه دي چې د انتخاباتو ورځ په دې استفاده کوي
د بایومیټریک همدغه سیستم چې په افغانستان کې استفاده کیږي د دې نه مخکې په کوم نورو هیوادونو کې استفاده شوی که نه دی استفاده شوی او ډاډ د شفافیت څومره موجود دی
دغه وسایل څنګه چې موږ ته حکومت معلومات راکړي دي تر شلو زیاتو ممالکو کې په مختلفو اداري مسایلو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده په شمول د انتخاب په سومالیا کې د جرمني کمپنۍ ده دغه وسایل حق کېدل یعنی د مینځه وړل امکانات ډېر صفر دي د برق اړتیا ورته نه لیدل کېږي په خپله چارچر او هغې سره پاور بانک لري چې کافي اندازه کار کوي څنګه کې پرنټر لري د دوه ګوتو اثر اخیستل کېږي د عکسونه اخیستل کېږي د خپله رایې د هندنه همدارنګه د تذکرې او د سټیکر عکس به هم هم اخیستل کېږي او دا به یو ډیټابیس په شکل ترې نه بیا جوړېږي د نورو انتخاباتو دپاره او د نورو عمراتو دپاره هم ترېنه به ګټه اخیستل کېږي دا د تذکرې دپاره د پاسپورټ دپاره د لیسانس دپاره جواز سیر دپاره قوالو دپاره نور مختلف اداري مسایل دي چې د شل مملکتو شاوخوا کې دي دغه مسایلو کې نه ګټه اخیستل شوې نو افغانستان کې هم دا به په انتخاباتو په ورځ له خیر سره چې دا کله ورسیږي ترېنه ګټه اخیستل کېږي همدارنګه دا به بیا په نورو انتخاباتو کې ترېنه هم ګټه اخیستل کېږي او نورو اداري مسایلو کې چې د افغانستان نور نهادونه او ادارات ورته اړتیا لري
تاسو د سټیکر یادونه وکړه هاشمي صاحب معنا دا چې له پخواني سیستم نه بیا هم لکه تاسو چې ویل چې په قانون کې پیشبیني شوی د په هماغه شکل باندې به مخکې ځي د سټیکر په اړه لا هم په یو شمېر ولایتونو کې داسې اوازې دي چې زیات شمېر خلکو سټیکر نه دی لګولی او د دې غوښتنه کوي چې په دې ولایتونو کې سټیکر لګولو پروسه بیا پیل شي داسې کوم امکانات موجود دي
متاسفانه چې د سټیکر لګول په تذکرو باندې هغه پروسه پای ته رسېدلې رسما دغه ارقام د افغانستان خلکو سره اعلان شوي دي او قرار دی د هفتې تر ختمه پورې دا متبقي ولایت چې نوم لیست جوړ شوی دی دا به هم ترتیبیږي تصفیه کیږي او دا به رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په علني مجلس کې تاییدیږي او اعلانیږي به ول د انتخاباتو لپاره د ریاست جمهوري او د نورو انتخاباتو لپاره طبعا چې دا ثبتنامه دوام کوي دا بایومیټریک به کومک دی دا به ډېر کومک دی ته کوي چې څوک دوه دفعه رای ورنکي څوک شوی چې دوه درې تذکرې ځان ته جوړې کړي هغې نه استفاده ونشي کولی دا فقط د تامین د شفافیت دپاره به ترېنه ګټه اخیستل
کېږي یعنی دا سیستم به د یو زره محلات چې په ټول افغانستان کې دا ټول سیستم به له یو بل سره تړلی وي د انټرنیټ په وسیله یا کوم په نیټورکینګ په شکل باندې
خو د افغانستان ستونزه تاسو پته ده چې دا به مشکل اوسېږي چې د انتخاباتو په ورځ موږ آنلاین ټول د هیواد کې ترېنه استفاده وکړو خواله د دغې وسیلې څنګه چې موږ ته تشریح شوی دی آنلاین او آفلاین دواړه کار کوي او زه فکر کوم چې اکثر به آفلاین اوسېږي د انتخاباتو په ورځ کې چون دغه انټرنیټ رسول د افغانستان ټولو مناطقو ته دا به یو ورځ کې هېڅ ممکن نه اوسېږي
نو د دویمې رایې د استعمال مخنیوی فکر نه کوو چې بیا سخت دی
نه خو ولې په آخر ورځ کې دا غونډ به ټولېږي سرور ته او سرور به بیا د بېرته تصفیه کوي چې هر چا چې اضافه رایه ورکړي هغه به بېرته تصفیه کوي
د بایومیټریک د مسلې په اړه لا هم د عامه پوهاوي په برخه کې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه دی موجود او باید د دې پروسې د پیل نه مخکې عامه پوهاوی ورکړل شي د څه کوم پلان موجود دی د عامه پوهاوي څنګه
دقیقا چې متاسفانه عامه پوهاوی په کل کې تر کمه کچه پورې خلکو ته رسیدلی دی هم په سپتنام پروسه کې او هم په دې پروسه کې ولې عملا د نورو پروسو لپاره عملا د شنبې ورځ د دې تېرې شنبې ورځ نه عملا د عام پوهاوی شروع شوی دی په غونډو ولایتو کې د ولسوالۍ په سطح په غونډو مراکزو کې آموزش هم آګاهي هم ورته په کافي اندازه شروع شوی ده، هم د تلویزیونو هم د رادیوګانو لخوا هم د نورو مختلفو وسایلو نه استفاده کیږي. اما د بایومیټریک مسله کې زه منم چې عام پوهاوی تر اوسه پورې هیڅ نشته، او دا دلیل هم دا و چې دا وسیله نوې راغله او دغه پروګرام نوې د سیستم کې داخلیږي. نو د دې لپاره مخکې پلان نو ولې اوس په کم ورځو کې چې پاتې دا پلان موږ نظر کې لرو چې دا کله چې دغه وسایل موږ ته رسیږي نو د عام پوهاوي دپاره به د خلکو دپاره د ولایتو د مرکزو د ولسوالیو په سطح باندې به با یو عمومي کمپاین شروع کړو ترڅو خلک د دغه وسیلې سره اشنا شي.
د انتخاباتو هغه لازم مواد چې کوم دي هغه مکمل شوي دي، مرکزونو ته رسیدلي دي؟
خوشبختانه چې ټول هغه مهم او اساس او غیر اساس مواد چې د انتخاباتو دپاره په کارو اتوشتم د میزان لپاره هغه غون کابل ته رسیدلي دي. هغه دسته بندي چې باید د مراکزو نیازمندي په اساس باندې جوړ شوي هغه بسته بندي شوي دي. یو تعداد هم دا اوس بعضې ولایت ته رسیدلي دي او نور هم په لاره کې دي، او دا نور هم مطابق د پلان صحاوي سو زمینی د ملي اردو او د امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره دا به مرکزو ته رسیږي.
یو بله مسله هاشمي صاحب، د انتخاباتي کمپاینونو دا چې تیره ورځ د انتخاباتي کمپاینونه پیل شول، خو د انتخاباتي کمپاینونو د رسمي مودین وړاندې یو شمیر کاندیدانو په ځانګړي ډول په سوشل میډیا باندې ځانته کمپاینونه کول، دا څومره د قانون خلاف عمل او څوک په دې باندې جریمه شوی دی یا نه؟ سم
ډیر زه تمن د کمپاین مخکې له وخت نه د خلاف د محل ویش دی، خلاف د قانون دی، خلاف د طرز لمن او لوایح دی چې کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی دی. هر سرغړونه تبا چې دا د توصیه او مجازات نه نیولې توصیه لري، اختار لري، نقدي جریمه لري، تر حسب کاندیدا پورې دي کې احتمال شته. دقیقا چې یو اندازه بعض تعداد خلکو چې سرغړونه کړي دي هغه معلوم شوي دي، مستند سازي شوي دي، چې هم شکایت کوي سونه هم زموږ رسنیو کمیټه باندې کار کوي. یو تعداد ابلاغ د جریمې او د نقدي جریمه او د کمپاین محروم کېدلو سور دي هغه حق تر اخصل شوی دی چې دا غوړه مجازات دي چې چا سرغړونه کړي مجازات
او چې کمپاین هغه رسمي وخپل شوی دی. تاسو دوی ته چې کوم اعلان کړی دی په ځانګړي ډول نوماندانو ته، دوی د لګښت په برخه کې باید لږ تر لږه کم لګښت څومره اندازه وکړي او لوړ لګښت باید څومره اندازه وکړي؟
بلې، کمپاین د عمل د شپږم د میزان شروع دی، تر پنځه ویشتم د میزان پورې به دوام کوي. د دغې لګښت او د کمپاین مصارفو لپاره یو لس کسه دلته استخدام شوي دي، متخصصین دي په مالي مسایلو کې غادي چې هغه دغه تر نظارت او سیرلندی بوسی کی هغه جګ مصارف چې غشوی تین شوی دی هغه د کابل ولایت دی چې د 2,930 زره د 3 لک د نیول تر 2,980 لک پورې، او ټیټرین مصارف د جغرافیا او د مساحت او د نفوس او د غونډو په کتو سره د لوګر ولایت کې دی چې د 6 لک نه تر 8 لک روپیه پورې د یو کاندید مصارف دی.
څنګه به دا معلومی کی چې د دې کاندید هم د عمر چې څومره تاسو ټاکلې ده د عمر لګښت او کو زیات شي بیا به ورته کومه سزا ورکول کیږي؟
څنګه چې ما ویل موږ دلته 3 نفر متخصصین هم دې لپاره استخدامو چې د دغه شیتر نظارت لاندې ونیسي، تر نظر لاندې ووسی او دغه محاسبي ورسره ولري. هر څوک چې دغه خلاف دغه طرز لامنو استفاده کوي تبه چې مطابق قانون هغه سره رفتار کوي.
د ولسي پښتنې په توګه امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼل کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې نامنی د دې لامل شوی چې خلک اندېښنه لري چې شاید انتخاباتي مرکزونه پکې بند وسیږي. د امنیت په اړه څومره ډاډ موجود دی؟
دغه نگرانی او تشویشونه موږ همیشه د حکومت سره او د امنیتي ارګانو مسؤلینو سره شریک کړي دي. مسلسل موږ ته ډاډ راکړل شوی دی او عملا موږ هم ولیدل چې د دې پلانونه آمادګیانې واقعا د اطمینان وړ دي. معمولا په سوق اداره کې د غونډو قلور د قومندانان صاحبانو سره، د زونو قومندانانو سره، هندسي امنیتي مسؤولینو سره په ویډیو کانفرنس کې ولیدل، عملي ترینینګونه هم د دې ولیدل. هغه آمادګیانی همدارنګه تیر هفته کې چې په کوم مجلس په دغه ارک کې د ولسمشر په مخ کې چې کوم یو دی خپل آمادګیانی وویل چې موږ هلته حضور درلود، غونډو امنیتي مسؤولینو دا ډاډ ورکړو چې دغه انتخابات به د امن فضا کې ترسره کیږي او کوم خاص تشویش به نه وي.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو غني ټولنې جوړ کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي. خو له کلونو تیرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوې او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودي وتل شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکه لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدادي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا
گول بلوچ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنه چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
دا یو شمېر ټولنو غړي بیا د ټولنې د مشري یا ریاست شوق لري چې همدا خبره یې تر منځ اختلاف راولي او دغه اختلاف بیا د ټولنې د له منځه تلو سبب کیږي. د خوست د متحدو ځوانانو ټولنې غړی ډاکټر سردار خان خوستی بیا د دې ستونزې د حل په خاطر وړاندیز کوي چې ځوانان دې په لومړي سر کې ټولنې ته مشر نه ټاکي.
یول چې ټولنه جوړیږي کارونه باید معلوم شي، یو څه نه څه کارونه چې وکړي هلته باید قدر معلوم شي، هلته باید سپیشلتیا معلومه شي، باید په ډله ییزه توګه کار وکړي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي. او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسی لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره را منسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغه ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، دا د ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کېدونکې ستونزې حل کولی شي او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي.
ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم لخپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم لدې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلوم نه وي، کړنلار دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه
معیارونه معلوم نه چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسولیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونه باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص و، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخکې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک عمسیر ته برابروي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره راټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا ښه وخت ولری.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو 15.